د ازادي رادیو د نیم ساعت خبري مجلې ته خراغلاست. قدر من اوریدونکو د خبرونه په سر کې ستاسو پام د خبرونو اوریدو ته راګرځوم. د بدخشان ولایت په بهارک ولسوالۍ کې سیلابونو 15 کسان وژلې دي. د بدخشان له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس مولوي محمد اکرم اکبری ننو ویل چې سیلونو په بهارک ولسوالۍ کې د 15 تنو ژوند اخیستی او ډیر مالی تاوانونه هم اړولې دي. له د مخکې د بدخشان له پیښو سره د مبارزې د ریاست د پیښو امر محمد کامګار ویلي وو چې د جمعې ورځې سیلونو د بدخشان په جرم او بهارک ولسوالیو کې کورونه، کرنیزې ځمکې او بڼونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو د چارواکي زیاته کړه چې سیمې ته یې مرستندوی ډلې استولې دي څو حال معلوم کړي، خو په جرم او بهارک ولسوالیو کې یو شمېر کسانو رسنیو ته ویلي دي چې سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او باغونه ویجاړ شوي او ګڼ کورونه هم سیلونو وړي دي. د راپورونو له مخې د سیلابونو د فیض آباد بهارک پر لویه لاره یو شمېر موټر هم وړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه تلاوي غړی خانجان الکوزای وایي پاکستان او هند له هم د افغان سوداګرو د مالونو مخه نیولې ده. ښاغلي الکوزي ازادۍ راډیو ته وویل چې په تجارتي مالونو بار سلګونه کانټینر په کراچۍ، تورخم او سپین بولدک او همدارس په واګه بندرونو کې درول شوي دي.
زمونږه تقریبا 150 ټرکونه د 15 تاریخ نه وروسته پاکستان ته بایدواګې ته لاړ شي. وچه میوه پکې ده او سبزی ده او تازه میوه ده. هغه هم اول پاکستان ودرولی او بیروسته پاکستان لیټر ورکو چې د اخلاص یو سیندیا اجازه نه ورکوي او دا بند ده. او علاوه د دینه زمونږ یو نیم زر کانټینر چې د هندیا مال دی او کراچۍ ته راغلی دی، په کراچۍ کې ولاړ دی او حتی یو تعداد یې لوټ شوي دي، تورخم ته رسېدلي دي، چمن ته رسېدلي دي، هغه هم ولاړ دی، هغه پاکستان ودرولی دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوی د غغړي له هند او پاکستان وغوښتل چې د افغان سوداګرو کانټینرونو ته اجازه ورکړي. له بلې خوا د سوداګرۍ او پانګونو د خونې مشرتابه پلاوی نن د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. دوی له ښاغلي متقی څخه وغوښتل چې د پاکستان او هند ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو له کبله د ترانزیتي ستونزو د حل لپاره د دواړو هیوادونو له چارواکو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ برازیل ته د افغان کډوالو د لومړنیو کورنیو د تاګ هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په نوښت په لومړي ځل د ټولنیز ملاتړ پروګرام له لارې د لاتینې امریکا په دې هیواد کې یو شمېر افغانان د کډوالو په توګه ومنل شول. د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون 13 تنه افغانان له پاکستانه د برازیل ساپاولو ښار ته ورسېدل. د دوی د هرکلی او ټولنیز ادغام چارې د پناځای په نوم د یوې مدني ټولنې لخوا پر مخ وړل کیږي. دا اداره د برازیل د حکومت لخوا ټاکل شوې ده څو د کډوالو په سرپرستۍ او د ادغام په پروسه کې مرسته وکړي. ټاکل شوې چې پناځای به پروان 2025 کال کې 1500 کسان ومني. بلوڅ بلتون پال ادعا کوي چې د زندانونو پر یو بس د حمله په ترڅ کې 15 پولیس افسران یرغمل کړي دي. د بلوچستان د پولیسو یو چارواکي نن تایید کړ چې د دیر شو او څلوېختو کسانو ترمنځ وسلوالو تیر شپه د کلات ولسوالۍ یو لویه لاره بند کړه او هغه بس یو درو چې پولیسو بندیان په کې لیکدول. د سیمې یو جګپړي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط فرانس پرس خبری آژانس ته ویل چې وسلوالو بندیان خوشی کړل، خو 15 تنه پولیس افسران یرغمل کړل. د دې چارواکي په وینا د تختول شویو پولیسانو د موندل لپاره عملیات روان دي. دا چارواکي زیاتوي چې بریدګرو د سیمې دولتي ودانۍ او یو بانک هم وسوځول. د دې برید پړه د بلوڅ د ازادۍ د پاوڅ په نوم د بلتون پالو ډلې منلې ده. او د برتانیا پولیسو اعلان کړی چې د څلورو ایرانیانو په ګډون 15 تنه د ترهګرۍ په تور نیولې دي. د لندن ښار پولیسو نن سهار په یو بیان کې ویل چې دا کسان په لندن، سویندن او مانچستر کې نیول شوي او پر دوی پر یو ځانګړي ځای د حمله د پلان د جوړولو شک دی. پولیسو د نیول شویو کسانو هویت نه دی افشا کړی، خو ویلي دي چې څلور تنه د ایران وګړي او عمرونه یې د 29 او 46 کلونو ترمنځ دي. د 15 کس عمر او طبیعت تر اوسه تر څیړنې لاندې دي. سموک راګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو نن یک شنبه ده، د 1403 هجری مریض کال د غویی یا سور 1403 ده چې د 2015 میلادي کال د میله څلرمه نیټه سره برابر ده. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په بدخشان ولایت کې سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځانی زیانونه اړولې دي.
یو شمیر استوکنیز کورونه، سړکونه، باغونه، کرنیز ځمکې او دوکانونه زیانمن یا په بشپړ ډول ویجاړ شوي، چې له امله یې ګرانو هیوادوالو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي.
د سره صلیب او سرې میاشتې فدراسیونونو له نړیوالو غوښتې دي چې د افغانانو تر څنګ ودرېږي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د یمن د حوثیانو لخوا ویشتل شوی توغندی د اسرایلو تر ټولو لوی هوایي ډګر ته نږدې لګیدلی دی، او په یو جالب راپور کې به د دغه جرمنی میرمنې خبرې واوري چې وایي افغاني خواړه ډیر خوښ دي.
افغانیشه اسن گفت می بزندس گوت
زما افغانی خوړه ډیر خوخیږي، خو په ځنګړی ډول چې د خلکو او زما هم ډیر خوخیږي هغه قابلیت ده.
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو لمړی مطلب ته د طالبانو د حکومت لپیخو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره وای په شمال ختیځ زون کې ورسته یو سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځانی زیانونه اړولې دي. د دې ادارې ویان حافظ محمد یوسف حماد ویلي چې د دوی ولایتي ټیمونه اغیزمنو سیمو ته رسیدلي او له سروې وروسته به زیانمنو کورنیو سره مالی مرستې وشي. په همدې حال کې د بدخشان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د وروسته یو سیلابونو له کبله په جرم، یومګان، وردوج او بهارک ولسوالیو کې خلکو ته درانه زیانونه اوښتي دي. د موضوع نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د سالنګونو په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې نن او سبا هم د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل شوی، د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې وایي په شمال ختیځ زون کې وروستي سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځانی زیانونه اړولي. د دې ادارې ویان حافظ محمد یوسف حماد په یو غږیز پیغام کې چې نن یک شنبه د مې په څلورمه د یادې ادارې په اکسپان خبر شوې ویلي چې د دغه سیلابونو لامل دوه تنه مړه شوي او درې نور ټپیان دي.
د لومړنیو راپورونو لمخې یو شمیر استوکنیز کورونه، سړکونه، باغونه، کرنیز ځمکې او دوکانونه زیانمن یا په بشپړ ډول ویجاړ شوي، چې له امله یې ګرانو هیوادوالو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي. له بده مرغه په دې پیښو کې دوه کسان شهیدان شوي او درې نور ټپیان دي.
نوموړي د کوم ځانګړي ولایت نوم نه دی اخیستی، خو په شمالي ولایت بدخشان کې پیښو سره د مبارزې ادارې رئیس مولوی محمد اکرم اکبری کورنۍ رسنیو ته ویلي چې سیلابونو د دغه ولایت په بهارک ولسوالۍ کې د 15 تنو ژوند اخیستې او ډیر مالی تاوانونه هم اړولي. تر د مخکې په بدخشان کې له پیښو سره د مبارزې د ریاست د پیښو امیر محمد کامګار ویلي و چې د جمعې د ورځې سیلابونو د بدخشان په جرم او بهارک ولسوالیو کې کورونا کرنیز ځمکې او بڼونه هم ویجاړ کړي. په همدې حال کې د بدخشان د جرم ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد عالم ازادي راډیو ته وویل
البته خونه های مردم و زمین
دی وای په جرم کې د خلکو کورونه او کرنیز ځمکې چې غنم او لوبیا یې پکې ترلې دي لمنځه تللې. په بهارک ولسوالۍ کې هم خلکو ته درانه زیان نه اوختي.
تخریب کړه
د دې ولایت د مرکز فیض آباد یو اوسیدونکي هم چې نه غختل پر راپور کې نو مخبور شي ازادي راډیو ته وویل
چندین
اس ولسوالیه هره دی وای څو رسوالیو کې سیلابونو زیانونه اړولي. یو شمیر موټرې سیلاب وړي او درې ماشومان هم د سیلابونو لامل مړ شوي
او وفات کړه.
دوی وای حکومت او مرستندوی موسسو تر دې دمه د زیانمنو کورنۍ سره هیڅ ډول مرستې نه دي کړي. خو د طالبانو حکومت په خو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي چې زیانمنو سیمو ته د دوی ولایتي ډلې رسیدلې او له سروې وروسته به له زیانمنو کورنۍ سره مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې یک شنبه د مئی څلورم او دوشنبه پنځم هم د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنشیر، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، اروزګان او مرکزی ولایتونو کې د سختو ورښتونو، سیلابونو، تیزو بادونو، تالندې او برېښنا اټکل شوې. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو خبرتیا کې په یو شمېر دغه ولایتونو کې لس تر دېرش ملي مترو پورې د باران د ورېدو اټکل کړي. په خبرتیا کې د یادو ولایتونو له اوسیدونکو غوښتل شوې چې د احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. افغانستان له اقلیمي بدلون اغیزمن هیواد دی چې په دې وروستیو کې پکې سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په تیر 2023 کال کې نږدې 9 میلیونه افغانان د اقلیمي بدلون له خطرونو اغیزمن شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
له پاکستان خپل هوا ته د افغان کډوالو به مخینه سنولو ته په پام د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون د نړیوالې ټولنې غوښتنې دي چې په دې حساس وخت کې د افغانانو ترڅنګ ودرېږي. د سازمان ویلي زرګونه افغانان چې هر ورځ له پاکستانه افغانستان ته ستنېږي له سختو کړاوونو سره مخامخ دي او هغوی ته د ژوند ژغورونکو خدمتونو په موخه یې د بیړنۍ مالی مرستې غوښتنه کړې ده. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون د شمیرو له مخې یوازې په 13 اپریل میاشت کې له پاکستانه شاوخوا 1,15,000 افغانان ایستل شوي دي. ځینو راستنو شویو کورنیو ازادي راډیو ته ویل چې سرپنانه لري او ماشومان له سختو کړاوونو او لوږې سره مخامخ دي. فیروزه عزیزی د موضوع نور تفصیل اوروي.
کور لارو نه خور لارو خیمی که خوزون نتیریگی کلمه میړو معذور ده آیا سفنگیر ده خسر مده نور سوک دس نه سره سیمه مزدوری و کی
د پاکستان له اسلام آباد افغانستان ته ستنه کړل سوی شریفه وا وای کبو درې اونې مخکې له دغه هوا د پزور راستل سوی او لا هم خپل دولس کسیزی کورنۍ سره به سرپنا او به برخلی کده. شریفی ازادي رادیو ته وویل چې د کابل په کارتیناو سیمه کې په خیمو کې اوسې کی لکه نو ستونزو سره مخ او ان ماشومان د خوراک لپاره هم څنل لري.
خوراک مثال پیدا کوم په ډیر سختۍ پیدا کیږي. مون غوښتنه خدا د سیمه تا کور راکی کور نه لرو کنه مازور راکی دی یا مخصوص فنګیر دغه چی شي خوراک تاسو ماریس تاسو کار تاسو روزګار تاسو کرایات تاسو چشته بسی بس مون غار چې له کور راکی خیمه لرو خیمه کې خزون نه کیږي غریبین خدا غسه آل را من راغله ده.
دا یو از شریفه او کورنۍ نه بلکې له پاکستان بل راستون سوای کډوال چې نه غوښتل راپور کې نو مخبور سي او په ننګرهار ولایت کې په ولری پرته سیمه کې موقتا مش سوای هم وای چې د درې اونۍ په تیریدو لا هم مناسب سرپناه نه لري او له بیلابیلو ستونزو سره مخ دی. د ازادي رادیو ته وویل
تقریبا درې هفته مشوي خو مشکلات ډېر زیات دي او بس یو کوټه غیر کړې ده بس هغه سره پراتیو دا مشکل دی. بل مشکل دا دی چې کار ژوند نشته دولتي یو څه بل داسې
د شکایتونو داسې مهال دي چې د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون IFRC تازه له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو بې مخینې ستنولو ته په پام له نړیوالې ټولنې د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. د دې فدراسیون عمومي مشر جاګن چاپګن د می په درېمه په خپل اکسپانه د یاد فدراسیون د یو راپور په خبرولو لیکلي چې دوی په لومړي قدم کې خپل د بیړني حالت د مرستو له صندوقه بیړني بودیجه آزاده کړي خو د ناورین له پراخوالي او شدت ته په کتو سره اوس د 25 میلیونه سویسی فرانکو د راټولولو لپاره یو بیړني غوښتنه پیل کړې ده. څو راتلونکو دوو کلونو کې مهمه ژوند ژغورونکي مرستې ورسوي. دغه فدراسیون ویلي هر ورځ په منځني ډول له 400 تر 500 افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته سنول کیږي چې له سختو شرایطو سره مخ دي. راپور کې وړاندې راغلي په تیرو 1,300 کې نږدې 1,000,000 افغانانو له پاکستانه افغانستان ته لننګونو ډک سفرونه کړي چې یوازې په اپریل میاشت کې شاوخوا 1,15,000 بیرته خپل هیواد ته ستنه کړل سوي دي. راپور کې دا هم راغلي چې له دې ستنه کړل سویو ډیره یې آن په یوه خیمه کې تر 400 کورنۍ هم ځای پر ځای سوي دي. د IFRC د راپور پر بنسټ دا کډوال په داسې حال کې ستنول کیږي چې افغانستان کې بشري وضعیت په ځانګړي ډول روغتیايي سیستم وارلمخه نازک دی. ښځو د هغوی د جنسیت له امله له ټولنې څنډې تکړل سوي له شپږم ټولګیو پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري. اکثریت راستانه سوي د سرپناه په ګډون آن لومړنۍ اسانتیاوې لکه کافي خواړه او اوبه نه لري او په ټکو یې ګڼ شمېر ماشومان په خورځ وکړي اخته دي. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون IFRC له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې حساسو شیبو کې د افغانانو ترڅنګ ودرېږي ځکه په ټکو یې هر مرسته کولی سي کورنۍ بیرته د خوندي او باعزت ژوند په لور بوزي. د یادونې ده چې د پاکستان حکومت د مارچ له 1 نیټې راهیسې له هغه هېواد د افغان بې اسنادو او ACC یا افغان تابعیت کار درلودونکو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. ځینې پاکستاني رسنیو د خپل هېواد د چارواکو په حواله ویلي چې دوی به روان کال په دریو بیلابیلو پړاوونو کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د دغه راپورونو پر بنسټ د پاکستان حکومت به د ACC کار درلودونکو افغان کډوالو تر ایستلو وروسته د POR په نوم د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې کار درلودونکو افغانانو د ایستلو لړۍ هم پیل کړي.
له پاکستان د استل شویو افغان کډوالو د ستونزو په اړه راپور مو اوریده چې سره صلیب او د سری میاشتې نړیوال فدراسیون له دوی سره د مرستې غوښتنه کړې او پر نړیوالو یې غږ کړی چې په دې حساس وخت کې د افغانانو ترڅنګ ودرېږي.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
سموګ راګل ازادي راډیو اوري قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو سورزو نړیوالو مسایلو ته. هغه توغندای چې د یمن حوثی یاغیانو د یک شنبه په ورځ وشتلې وو د البته د اسرایلو پر لور د اسرایلو د تر ټولو لوی نړیوال هوایي ډګر بن ګوریون ته نږدې لویدلې دی. ریټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې د دې توغندي لګېدو سره په سیمه کې لوګی پورته شو او د هوایي ډګر د ترمینل ودانۍ دننه د مسافرو ترمنځ ویره خپره شوه. اجمل اند د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد په دې اړه نور جزئیات اوروي.
دا ایران ملاتړ لرونکي حوثی غیان چې د برید مسولیت منلې وایي دوی پر اسرائیل توغندي د غزې له فلسطینیانو سره د یووالي په موخه توغوي. دا رويټرز پر ریپورت کې ویل شوی د اسرائیل پولیسو یو لوړپوړي چارواکي خبريالانو ته غکنده وخو د چې د توغندي لګیدو رامنځته شوی و. د هوایي ډګر چارواکو دا ویلي توغندي د دې هوایي ډګر د دریم ټرمینل د موټرو تمځای ته نږدې سړک ته سیر ملګیدلې. د توغندي لګیدو وروسته د اسرائیل د دفاع وزیر وویل هر څوک چې مقتضیان رسوي موږ ورته و برابر ثواب ورکړو. د اسرائیل دولسم کانال ریپورت ورکړی چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به د یک شنبه په ورځ د امنیتي وزیرانو او دفاعي چارواکو سره د احتمالي غبرګون پاړه غونډه وکړي. پرته له یو توغندي چې تیر کال په تلبیب کې ولګیدل یمن څخه توغول شوی ډیر توغندي د اسرائیلي دفاع سیستم له لوري تر دې مخکې شن شوی. اسرائیل پوز ویلی چې د یک شنبه د برید پاړه څېړنه کوي. دا د برید لامل د اسرائیل په مرکزی سیمو په ځانګړي ډول تلبیب ته نږدې د خطر زنګونه کړنګول شوی. د رويټرز خبري اژانس وایي یو خبريال چې د تل ابيب او بیت المقدس ترمنز د موقعیت لرونکي بن ګوريون هوایي ډګر کې وو د خطر زنګونه واوریدل ویلي دل چې مسافر د خوندي خونو پر لور منډي وایي. د هوایي ډګر لسمي څخه یو شمېر کسانو په خپل موبایل ټلیفونونو ویډیوګانې ثبت کړي چې تور لوګي پکې له هوایي ډګر او د الوتکو شاته ښکاری. خو رويټرز خبري اژانس ویلي دي دغه ویډیوګانې تر اوسه دوی نشي تاییدولې. د اسرائیل د بیړنیو چارو ادارې ویلي اته تنه روغتون ته لیږدول شوي چې برسیرن ټپیان دي. د برید د مسولیت منلو پر مهال د حوثیانو نظامي ویاند وویل د اسرائیل مرکزی هوایي ډګر نور د هوایي سفر لپاره خوندي نه دي. دا اسرائیل د هوایي ډګرونو اداري ویان بیا ویلي د الوتنو ځنډ او بندیزونه پای ته رسیدلی او الوتنې بیرته پیل شوې دي. دا یک شنبه د برید ریپورتونه داسې مال خبريږي چې ویل کیږي اسرائیلي وزیران د غزې د عملیاتو پراخولو ته نږدې شوې دي. یا د عملیات په مارچ کې له دوو میاشتو اوربن له پای ته رسیدو وروسته بیرته پیل شول. د اوربن د بیا راژوندي کولو هڅې تر اوسه پورې ناکامې دي. حوثیان چې د یمن ګڼې سیمې کنټرولوي د 2023 کال په وروستیو کې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړې له پایل سره سم اسرائیل او د سری بحیرې سوداګریزي کښتۍ په نخښه کول پایل کړل.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ راګله ازادي رادیو اوري. یو ځل بیا ورزو د افغانستان روانو چارو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونو خونه وایي د هند او پاکستان ترمنځ ورستي کړکېچ د افغانستان پر صادراتو او وارداتو هم اغیز کړی دی چې لکبلې افغان سوداګرو ته هر ورځ سلګونه زره ډالر زیان اوړي. د دې خونې مسؤلینو ازادۍ رادیو ته ویل د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. په عین حال کې د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنه او یو شمیر سوداګر د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د ستونزې له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هند سوداګرۍ او صنایعو وزارت په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د هر ډول ترانزیتي توکو واردول منع اعلان کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د هند او پاکستان ترمنځ د وروستي کړکې چاو د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندرونو او ترانزیټي لارو د بندیدلو لامل افغان سوداګرو ته درانه مالی زیان نه وختي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په واګه بندر کې د افغان سوداګرو د صادراتو او ترانزیټي موټرو بندیدل او د غراس په کراچۍ بندر کې له هند افغانستان ته په سوداګریزو وارداتو توکو بندیز افغان سوداګرو ته هر ورځ سلګونه زره ډالر زیان اړوي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزي د مای په څلورم ازادي راډیو ته وویل
پرون د بهرنیو چارو وزیر سره ناسته درلوده. په دې ناسته کې د سوداګرۍ ګډې خونې سوداګرو او د سوداګرۍ او صنعت وزارت استازو هم ګډون درلود. د ستونزو په اړه خبرې وشوې او هڅه روانه ده چې د ستونزو حل شي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو عمومي رئیس نور احمد نور د یکشنبه په ورځ د مې په څلورم د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ او په سیمه یغیزې په نوم په یو سیمینار کې ویلي چې د واګه بندر تړل کېدو د افغان سوداګریزو توکو د لیږد مخه نیولې او د افغانستان سوداګریز سکتور ته د پام وړ زیان اړولې. که څه هم د پاکستان حکومت د 13 اپریل په 13 اعلان وکړ چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت په غوښتنه په افغان سوداګریزو توکو بار ترانزیټي موټرو ته له واګه بندر له لارې د وختو اجازه ورکړې خو د هند حکومت له پاکستان د هر ډول ترانزیټي توکو په ورتاګ بندیز لګولې. د هند سوداګرۍ او صنایعو وزارت د یو رسمي مکتوب لمخې چې یو کاپی د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنې ترلاسه کړې او ازادي راډیو سره شریکه کړې پکې تر بل امر پورې له پاکستان هر ډول ترانزیټي توکو واردول او صادرول منع شوې دي. دغه مکتوب چې د مای په دوهم خپور شوی پکې راغلي چې د پریکړه د هند ملي امنیت د ساتنې په هدف شوی. افغان سوداګر وایي دغه محدودیتونو دوی اندېښمن کړي. هند ته د وچې میوې یو سوداګر حبیب الرحمن رحماني چې سوداګریز مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي ازادي راډیو ته وویل
ټول زیات میلیونو ډالر مالونه دي او دې کې به ډیر زیات نقصان واړي وپانا دي. د خاص کلیر معلوم سي چې وپانا ته اجازه نه ورکوي په دې لارې نو بیا هغه پروسیجرونه پاکستان د لارې برته شاید واپس افغانستان ته راوغړي. دې کې زموږ د شرکت هم یوازې د سیر شرکتونو سره چې دا غوډه لس لس دولس دولس موټرسته پر موټر کې تقریبا 15 شل ټنه مالونه به ورکړي. ډیر زیات تاوانونه دي.
له هند د سوداګر زو مالونه یو واردونکو افغان سوداګر منور لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
تاسو مشته سره مخامخ یبلې وو الله نادر وو مال رانیول دي پیسې ما سوال دي اوس کراچۍ ته لار بند کړې ده مال غوښې نسو پیسې کمپنۍ سره باندې پاسو دي مال په کمپنۍ کې پاتې دي او غوښې نسو راغوش دا وضعیت مال نیږي شپمنت یا برګرینټ کولای
دغه سوداګر د هند او پاکستان له حکومتونو غواړي چې سوداګري د سیاسي اختلافاتو قرباني نکړي. د اقدامات د هند تر ولکیلاندی کشمیر په پلګان سیمه کې له خونړی برید وروسته وشول. دا یاد برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په ضد تاجری اقدامات وکړل چې تر ټولو مهمې د سند اوبو د تاریخي تړون لغوه کولو چې لمخې پاکستان ته د سند اوبو جریان تضمین شوی و. د پاکستان حکومت د هند د اقداماتو په خبرګون کې پریکړه وکړه چې د واګه بندر وتړي او د پاکستان پر فضا د هند ټولې الوتنې وځنډوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه خبرداري ورکوي چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ او د افغانستان د وارداتو او صادراتو ځنډیدل به د افغانستان سوداګري په ځانګړي توګه د وچې میوې صادراتو ته جدي زیان ورسوي. د دې خونې د معلوماتو له مخې د واګه بندر له لارې هر کال د 1500 میلیونه ډالرو په ارزښت وچه میوه هند ته صادرېږي او له هنده د 800 میلیونه ډالرو په ارزښت ترانزیټي توکي د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته راوړل کیږي. د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د واګه بندر کې شاوخوا 1500 په سوداګریزو توکو بار ترانزیټي موټرې بندې پاتې دي او دغه بندر په تړل کېدو سره به هند ته د وچې میوې صادرات په راتلونکي کې د پام وړ کم شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي خو له هغه مخکې ورستای راپور لرو. ټوله ته څرګنده ده چې په افغانستان کې قابلي پلو ډیر خوښونکي لري خدا چې د آسیا او د نړۍ په نورو هیوادونو کې او ان په اروپا کې هم خوښونکي لري. خای تاسو ته نوې خبره وي. راځي د افغانانو د دې خوندورو خوړو په اړه د بهرنیانو نظر واورو.
Wenn man also ein afghanisches Restaurant besucht, kann man einfach immer was für sich finden. Somit würde ich das afghanische Essen jedem ans Herzen legen, weil man einfach immer was findet und es ist etwas für jeden dabei.
Elena de Germany de Hannover har usidun kida. وای قابلی ډیر خوخیږي نه وځي د دې بلکې د کورنۍ او دوستانو یې هم او ډیر ځله د خوړلو لپاره د افغانانو رستورانتونو ته ځي.
Das afghanische Essen gefällt mir besonders gut, aber nicht nur mir, sondern auch mein Freund.
زما افغاني خوړل ډیر خوخیږي. یو زمانه زما د کورنۍ او دوستانو هم زما خپل کورنۍ او دوستانو سره افغاني رستورانتونو ته ځم او هنوفر کې د رستورانتونو زیات دي. افغاني رستورانتونو ته چې لاړ سي ډیر انتخابونه دي او څوک نه پوهیږي چې څه واخلي. خو په ځانګړي ډول چې د خلکو او زما هم ډیر خوښیږي هغه قابلي ده او ډیره خوندوره ده.
Es schmeckt einfach sehr gut und es sättigt ein.
بخاطر هالنده ای محمد د افغانانو د خوړې ډیر خوختي.
Unsere Buurvrouw is Afghaans en soms maakt ze kabuli palau.
زمونږ باندې یو افغان ده. کله کله مونږ ته kabuli palau راوړي. ما ته یې ډیر خوند راکړي. زه ورغلی يم او لنګدې ملي دلی چې څنګه یې پخوي. به دا خوند ورده.
En ik vind het zo ontzettend lekker.
یو شمیر افغانان د هندیانو په خوړو کې د دوی مرچکی والا تندي وریجې یا بریاني ډیره خوښوي. خو ډیری هندیان بیا وایي د دوی قابلي خوښه ده. محمد عمر یو له دوی څخه دی.
افغاني خانه ہندوستان میں کافی پسند کیے جاتے ہیں اور میں خود ہی افغانی
پر ہندوستان کے خلق افغانی خواڑہ ڈیر خوخوی جما ہم افغانی خواڑہ ڈیر خوخی جن خواڑے دچ دلتے خلق ڈیر خوخوی او زے ہم ڈیر خوخو لگا قابل پلاو ما یو کل مخ کی او دوست کر خوڑے لو کلا کلا چے لاجپت نگر تا ہم لارشم خرمی ڈیر می خوخدا
وابی خالتے کافی پسند ہے
لاجپت نگر د هند په نوی دیلی کې هغه سیمه ده چې ډیر افغانان پکې میشتي او رستورانتونه لري چې افغاني خواړه پکې پخوي. د ویکیپیډیا انټرنیټي معلوماتي ویبپاڼې د معلوماتو پر بنسټ ځینې کسان دا خواړه قابلي پلو هم بولي او دا ځکه چې په ټوکو یې د پیدایښت ځای یې کابل دی خو وایي د دغه هیواد شمال کې ډیر خوښوونکي لري او وروستیو کلونو کې ازبکي ډول یا قابلي ازبکي ډیر مشهور شوی. قابلي پلو له وریجو د پسه له غوښې ممیزو او ګازرو پخیږي خو ځینې کسان د لخوند لپاره بادام او پسته هم پکې اچوي. ازبکان یې د کنځلو په غوړیو کې پخوي چې دا یې خوند لا پسې زیاتوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکی هیلې احترامات می قبول کړئ. هیله من یم چې جوړ او روغ به یاست. زلمی هغه هیلمند یم له هیلمند کجکي ولسوالۍ څخه. له اسلامي امارت او له موسساتو څخه مو پوښتنه ده چې زموږ ولایت هیلمند ولایت کجکي ولسوالۍ د کاریز کلي ته په دا دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. دوه کاله لا زیات هم کېږي. شکاریز خلک ډېر ستړي دي او اوبه یې لاندې دي. د بل یو ځای دغونه اوبه لاندې نه دي لکه د شکاریز ده چې اوبه پر دوه نیم سوه متره نو نه موږ ته واله راختلې ده. زموږ په ولسوالۍ کې داسې رود عامه دی او سیند دی. زموږ اوبه ځي بلې خواته لګېږي. اول باید زموږ ولسوالۍ آباده سوی وای په دا اوبه باندې. او ورپسې مې غوښتنه دا ده چې مرستې نه راځي. زموږ د کلي خلک ډېر ستړي دي او د ماښام پر ډوډۍ وسه قدرت نه لري او اوبه یې دونه لاندې چې د ده لس خرواره خوراکه کېږي را او د دراشه درې خرواره څلور خرواره سي. نو غنم هم ګران دي په څلور سوه څلور نیم سوه غنم دي. نو هغه د ته مصرف دانه جوړوي. خلک یې ډېر ستړي دي او د شکاریز نوم په ټول افغانستان په ټوله نړۍ کې په سره خط لیکل شوی دی چې دا تجاران دي. هیڅ مرسته نه ورسره کېږي. د کوکنار هم پر بند سوله. د کوکنار په بدل کې هیڅ مرسته هم نه ده راغلې. نو له عمارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې دا والیان صاحبان او قمندانان صاحبان دوی باید دا د سارا منطقو ته راووځي او دا د سارا پر خلکو پوښتنه وکړي چې ستاسو څه حال دی او څه مو ژوند دی. نو دوی باید د دغه ستړو خلکو او د سارا د خلکو حال او احوال واخلي. نو د ازادي راډیو څخه مو غوښتنه ده زموږ میسج د سره نشر کړي. نور په خدای سپارم. سلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته په د سلامت څخه د خاص روزګان د ولسوالۍ ډېر مشکلات لري. ډېر تکلیفات لري ډیر ستونزې لري همدا اول ستونزې دا ده چې مر سړک منځ شوی و دروس پرې کار نه دی شروع شوی نو چې څه رقم دی او شپخانه مو منځ شوی و بس ته پاته شوی ده نو چې ولا عالم چې څنګه ده موږ ژر د وګړو شواب پرې ورسوي چې د خاص روزګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک دی ډېر خلک مشکلات لري ډېر ستونزې لري موږ لویه ستونزه دغه ده زموږ سړک زموږ شپخانه جرا جوړه شي ستاسو څخه ډېره مننه حمدالله همت خاص روزګان ولسوالۍ
ستاسو